جوړ کی چې به ته واورو په نغې فهم نشراتو باندې
ستاسو پیغام ستاسو نظر
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو وسم لاند خبرونه داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په کابل کې د پاکستان پر شازده فیر د حمله مسؤلیت په غاړه واخیست. د جمعې په ورځ د کابل په پروان مینه کې د پاکستان پر شازده فیر عبید الرحمن نظامانی په ډزو کې د هغه یو ساتون کې ټپي شو، خو نظامانی روغ و. د طالبانو سرچینې وایي د دوی د دفاع د سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ یو پلاوی پرون شنبه متحده عربي اماراتو ته لاړ. د طالبانو دفاع وزارت وایي دغه پلاوی به د متحده عربي اماراتو له مشرانو په دغه هیواد کې له میشتو افغانانو او نورو شخصیتونو سره وویني. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سفارت وایي د معلولو کسانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. دغه سفارت پرون د معلولانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي دوی عامه پوهاوی د یو بل درک کول او منل تشویقوي. د ننګرهار لپاره د طالبانو چارواکي وایي پرون په جلال آباد کې وی 14 لږ تر لږه شپږ تنه ټپیان کړي دي. استونیا منلې چې د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه د 200 میلیون ډالرو په ارزښت د هیمارس په نوم شپږ راکټي سیستمونه رانیسي. او د روسیې یو شتمن سوداګر په لندن کې په خپل هغه کور کې نیول شوی چې 2 میلیون پاونډ یې ارزښت درلود. د طالبانو یو چارواک ویلي احتمال شته چې د افغانستان د مخکینی حکومت پوځیان چې اوس په ایران کې دي د روسیې او اوکراین جنگ ته لیږل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر مخکینیو پوځیانو په تیره بیا د ځانګړي قطعاتو افسرانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړی دی. جزئیات د هماین هیواد په راپور کې واورئ.
به خاطر نجات جان خود و اولاد خود شامل پروسه جنگ با اوکراین شیم.
د تیر جمهوری حکومت د ځنګړو ځواکونو یو سرتیری دی چې دا کوي لس ورځې وروسته به د روسیه او اوکراین جنگ تلاړ شي. د مخکینی سرتیری چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم په راپور کې یاد شي وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د شته ننګونو له امله ایران ته کډوال شو، خو د خپلې کورنۍ د یوازیني سرپرست په توګه د ډوډۍ غم مجبور کړ چې وی داسې جګړې ته ورګډ شي چې په پوری هیڅ اړنه لري.
ما یکی از افسرای قطعات خاصی
زه د افغانستان د ځنګړو ځواکونو یو سرتیری یم. سو وخت مخکې په افغانستان کې اوازه و چې روسیه له اوکراین سره د جګړې لپاره یو شمېر مخکینی سرتیری بیایي. دا چې په افغانستان کې مو پټ ژوند کاوه او ژوند مو په خطر کې وو، مجبور شوم چې دلته راشم او په جنگ کې ګډون وکړم. امکان لري چې لس ورځې وروسته مو روسیې ته ولیږي. د ایران دولت هم ستونزه نه لري او په همغږۍ روسیې ته انتقال یې کوو.
دولت روسیه د قسمت انتقالات کومک میکنه به ما.
یاد مخکینی سرتیری ادعا کوي چې د اوکراین سره جګړې ته مخکینی افغان سرتیری د روسیا او ایران دولتونو لخوا په همغږي لیږل کیږي. هغه ادعا کوي چې 2500 مخکینی افغان سرتیری لخپل کورنۍ سره روسیې ته لیږدول شوی چې په وینا یې یو سلاتیاته نه دوه ورځې مخکې له ایران څخه روسیې ته لاړل. د تیر جمهوری حکومت د ځنګړو قطعاتو یو بل سرتیری هم چې له څو میاشتو راهیسې په ایران کې دی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې امنیتي ستونزې لامل شوې چې ایران ته لاړ شي او اوس له دې هیواد څخه روسیې ته ځي چې د اوکراین سره په جګړه کې ګډون وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
در هر جای تعقیب میکردن و دنبال ما بودن.
طالبانو هر ځای موږ څارلو، زموږ څو همسنګرانی ولیول او سرونه یې ور پریکړل. موږ په ډېرې نازوانۍ په میدان کې یوازې پرېښود، مجبور شوم چې ایران ته راشم. روسیې یو پروګرام پیل کړی چې د افغان ځانګړو ځواکونو نومونه یې ثبتول او د اوکراین خلاف جګړې ته یې لیږل. زه او څو نور ملګري مې لاړو او خپل نومونه مو ثبت کړل چې روسیې ته لاړ شو.
د مې وختو نزدیک میرم به کشور روسیه.
د مخکینه یو افغان امنیتی ځواکونو په وینا روسیه د هغو افغان سرتیرو لپاره چې په جګړه کې ګډون کوي په شپږو لومړیو میاشتو کې چې روزنه ورکول کیږي 2500 ډالر او له هغه وروسته په جنگ کې د ګډون په محل 3000 ډالر معاش ورکوي. لویدیز چارواکي وایي روسیه له اوکراین سره په جګړه کې له ډیرو ستونزو سره مخ ده او اوکراینی ځواکونو ډېرې هغه سیمې بیرته نیولې دي چې په تیرو اتو میاشتو کې روسیې په خپل کنټرول کې راوستې وې. تر دې مخکې هم داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په ایران کې میشت افغان کډوال او پوځیان د سوریا او عراق جګړو ته لیږل کیږي. تازه د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د پنجشنبې په ورځ په پروان کې له خبریالانو سره د دې احتمال په اړه چې مخکینی افغان سرتیری د روسیا او اوکراین جګړې ته لیږل کیږي خبرې کړې وې.
متاسفانه ما دې سره دا خبره شریکه کړې ده. په خا عراق سوری تم لیک دی ولی شوی دی افغانان ډیر شته داس خلک او کدی شي چې اوکراین ته تللی وي او دلته په لکونه ملي اردو ورزله شوه.
تر اوسه کوم نړیوال خپلواک بنسټ دا ادعاوی نه دي تایید کړي او ایران هم تل دا ډول ادعاوی رد کړي دي. خلیل الرحمن حقانی دا ادعا په داسې حال کې مطرح کوي چې مخکینیو سرتیرو د طالبانو له بد چلند، زندانی کېدلو، ځورونې او د خپلو همسنګرانو د وژلو له امله په ځلونو شکایتونه کړي. ډیرو یې ازادي راډیو ته وویل چې له خپلو کورنیو سره په پټه ژوند کوي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې عمومي بخښنه یې کړې ده او څوک نه ځوروي، خو د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو د طالبانو له لورې د مخکینی حکومت د امنیتي ځواکونو د زنداني کولو، ځورولو او وژلو په اړه په ځلونو خپلې اندېښنې ښکاره کړې دي. د تیر جمهوری حکومت یو شمېر سرتیری چې دا مهال په ایران او پاکستان کې دي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو ژوند ته پام وکړي او دوی ته په امنو هیوادونو کې د ژوند شرایط برابر کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. لا ازادي رادیو څخه مو درسي ساعت ته هر کله کوم. نن یک شنبه ده او په درسي ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان خوانیز موسسه په مرسته چمتو شوی او لا ازادي رادیو خبريږي. په پیل کې دوم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. دوم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لوري د کعبه د جوړولو تاریخي بحث ولوست. نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو. په نننی درس کې آریایي تمدن لولو. خونکې په نننی درس کې مبتدا بیانوي چې آریایان له کومه نننی افغانستان ته راغلل او څه ډول یې د آریایي تمدن بنسټ کېښود. د درس په دوام به دا واورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي.
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو. یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه شو چې آریایان څه ډول ژوند کوي، د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه. د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له 3 تر 2000 کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل. له میلاد څخه مخکې د لومړنیو 0000 کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکا، تیب، نجوم، ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم درلوده او د نړۍ په تمدنونو کې 5 ځای ځان ته ځانګړی کړی وو. یعنی دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت وو او د هغه ترڅنګ په علمي بخش کې لکه تیب، نجوم او نور داسې کسبونه یې هم زده وو. د آریایانو تمدن ویدی سرودونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړنی او باوري اخزونه او منابع دي. په ویدی سرودونو کې د آریایانو په باره کې د دې د قبیلو په اړه ډیر زیات معلومات شته. آریایان چې وه د خپل اوسېدو ځای ته یې دوه نومونه غوره کړي وه، یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویلم. په ویدی سرودونو کې الینا په نامه قبیله یاده سوې ده چې د اوسنی الینګار اوسیدونکو وو. د بولان اوسیدونکو یې د بهالانه په نامه یاد کړی دي. هغه کسان چې کابو 2500 کاله پخوا تر میلاد په لرغونی افغانستان کې اوسېدل ځان ته یې آرین ویل. د آرین معنا د شو خوینو خاوندان او یا هم د اصل وګړو په معنا دی. د دوی د اصلي ځایونو په باره کې یا هغه لومړني ځایونو په باره کې درست معلومات نشته. په ویدی سرودونو کې د هغو د سیمو نومونه هم کم ذکر شوي چې د اریایانو تر واک لاندې به وو. د تاریخ جغرافیایي پوهان لخوا په اوسنی افغانستان کې پیژندل شوي او په نشر شوي دي. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ورته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهیګا چې اوس ورته بلخ او نور یاد شوي دي. اریایانو بلخ ته تر رسیدو وړاندې کوچیاني ژوند درلودی. د سمرقند په تال برزو کې په 1909 کې کال کې هغه څېړونکي چې دی د اریایانو د پاچا یو انځور پیدا کوي چې پر یو خاورین لوښی باندې جوړ شوی وو. د معلوماتو او پلټنو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د اریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدی سرودونو کې د کیمورس یادونه هم سوی وه، د هغه د واکمنۍ یادونه سوی وه. په ویدی متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې اریایانو په کوچیاني ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودی. اریایان د لویدیز پر لور لومړی پارس، اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیې او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله اریایان چې د سهیل ختیځ پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو اریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو اریایي مدینتونو چې یو ویدی او بل استایی اوستایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
د آریایی تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوښو چې آریایانو لومړی کوچانی ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدی اوستایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغوګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شو چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به هونکې اداره ته وای چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسی سلطنانو پر مصر واکمنی کړي او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پریښي دي. دا تاسو او دا هم د هونکې درس
په تیر درس کې خو موږ چې د عباسی د حکمرانانو انحطاط او زوال په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسی سلطنتونو حکمرانی یا هم په مصر کې چې کم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنۍ کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لار کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویول څخه وروسته مصري پوځ مات وخوړل. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بی امر الله د 1461 څخه تر 1501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نورسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بی امر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بی امر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کی. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه. سره له دې چې د ده په نامه سکه جاری وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیر شوه او بالاخره په 1501 هجری قمری کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لمړی مستفقی الله د حکومت د حکیم د وفات څخه وروسته د دزوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره دېرش کاله اړیکې ډېرې شوې، لیکن شرپسنده عناصرو یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطې اعمال ترسره کول د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بلاخره په 1340 هجري قمري کال کې دی خپله هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو د سلطنت شپږ میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم بی امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حاکم بی الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1340 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی. هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کیږي د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي عسکر په ښه توګه تنظیم شول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه شول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لویو ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډیر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نور علومو کې لوی استادان منځ ته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو قانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مغول وستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و. او په همدې تاریخي دوره کې د عباسی خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسی حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. کمو یاد شینو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوی او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابره کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمنی ولولو. په دې برخه کې بل خون کې واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو لماتې ورسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څه ډول پایله ورکړه.
د انګلستان لماتې سره سم په 1800 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنې او را لیکنې او اړیکې پیل شوې. دغه اړیکو په لړۍ کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل شو. افغانستان هم د دغو اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو. امیر عبدالرحمن خان کله چې بادشاهي اعلان وکړ انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی و. له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان بادشاهي په رسمیت پیژني ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی و. اقتصادي وزن اسمه او دولتي خزانه تشې وې. د انګریزانو پر ضد د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرنیزې چارې زیانمنې شوې وې. په داسې حالاتو او شرایطو کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوو دندو په سرته رسولو مسؤول ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړونه او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دغو دوو دندو سرته رسولو لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل نه مخ وانه او د دولتي ادارو جوړښت او د بیا رغونې د بهیر څارنې په خپله کوله. دولتي چارو کې د ورسپارل شوو دندو مسؤول ګڼه او د مامورینو باید له هر ډول اشتبانه لاس اخیستی وای. دولتي حاکمانو د امیر په فرمان پورې تړلی و چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډلیز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هر ګوښه کې له منځه یوړل شو. د مرکزی حکومت د احکام او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمر څخه کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړ وو. امیر عبدالرحمن خان تر ډیره حده پوځ په سنبالولو او جوړش کې کوشش وکړ. څه د پاسه 90,000 کسیس منظم پوځ جوړ. د دغې پوځ په واسطه وکولای شوه چې ځواکمن غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي ادارې د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي موخو د مرکزي دولت د غښتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیو زیاتول مالیات وضع کړل او په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانول او په نورستان باندې د نام بدلول و. د لومړي ځل لپاره د اسلام سپېڅلي دین په 1991 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېد. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والی و خلکو ته وویل چې د دولت موخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لار جوړ کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوې. د 8 میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و. بیا نوم په نورستان باندې واړول شو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې برتزاری دولت باوري نه وو او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بی‌طرفۍ دریز غوړه کړ. په 1800 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې شي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یو لویه تروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل و. د دغه دورې د ناخوالو پیښو څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورند د کرښې په واسطه و. مارتیمر د ډیورند په 1893 زیږدیز کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلای په مشهدې د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پولو ټاکلو لپاره ټاکل شوی و. نوموړي د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپل ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې د کرښه پر افغانستان وټپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
درس کې مو اوریدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره نوی زره کسیزه منظم پوز جوړ کړ، خو هغه ونه کړی شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانوز د کونکو هله د چین ننني درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، نو له تاسو مغوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې در سره ولیکئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د گل خستا زوان جانا تا تچی ترسی، د گل خستا زوان جانا تا تچی ترسی، سپرلی کډیر پتا ورگی مات چی ترسی، سپرلی کډیر پتا ورگی مات چی ترسی، گل خستا ځوان جانا تا ته چیر ترسی، سبات چیر ترسی، کډیر هم راکا گسا سبات چیر ترسی، سپلی کډیر پتا وریږي مات چیر ترسی، گل خستا ځوانی جانا تات چیر ترسی،
زخ پل زان لغم امر